درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې نماز پښین دوی بچی دی د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو خو لومړی خبرونه د سوریې په تحولاتو پیلو وسلوالو سوری یاغیانو د یکشنبه په ورځ په دمشق ښار کې د سوریې د دولتي رادیو تلویزیون له نیولو وروسته په ژوندۍ بڼه د بشار اسد د حکومت سقوط اعلان کړ. د سوریې صدر اعظم محمد الجلالی د یکشنبه په ورځ وویل چې په سوریه کې باید آزاد انتخابات وشي تر څو د دې هیواد خلک خپل مشر په خپله وټاکي. محمد جلالی له العربیه شبکې سره په خبرو کې تایید کړ چې د یاغیانو له مشر ابو محمد الجولانی سره په تماس کې دی چې د اوسني انتقالي پړاو د مدیریت په اړه خبرې وکړي. دا ګام د سوریې د سیاسي راتلونکي د جوړولو په هڅو کې یو مهم پرمختګ بلل شوی دی. د سوریې د مخابراتو وزیر هم ویلي چې له یاغیانو سره په تماس کې دی. محمد جلالی زیاته کړه چې د بشار اسد او د سوریې د دفاع وزیر په اړه هیڅ معلومات نه لري. عین شاهدانو ویلي چې نن سهار یاغیان د دمشق په ښار کې د ولسمشر ماڼۍ ته داخل شوي او د الله اکبر شعارونه ورکول. دا مانی چې د ملت مانی په نوم پیژندل کیږي د دمشق د لویدیځ برخې په مازنوم سیمه کې موقعیت لري. په خواله رسنوي کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم یاغیان په مانړی کې د نن او د دروازو مخې ته شودل کیږي. سرچینې وایي چې د سوریې ولسمشر بشار اسد لږ مخکې لدی چې دا پیښه رامنځته شي له دمشق وتلی دی. داسې ښکاري چې یاغیان بې له کوم مقاومته د ماڼۍ انګړ ته ننوتې دي. راپورونه وایي چې د ماڼۍ دننه دولتي کارکوونکي او امنیتي ځواکونه مخکې تر دې چې یاغیان هلته ورشي وتلي وو. په همدې حال کې د سوریې یاغیانو ویلي چې د سوریې په نورو برخو کې لوړاندې تګ وروسته نن پلازمینې دمشق ته ننوتل. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ مشر رامي عبدالرحمن اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې اسد نن سهار له دمشق څخه په یو الوتکه کې ووت. اسد یې حکومت په دې اړه سنې دی ویلي. عین شاهدانو ویلي چې په زرګونو کسان په موټرو او یا هم پلي د دمشق په لوی میدان کې راټول شوي او د ازادۍ شعارونه ورکوي. د رویټرز خبري شانس ته راپور لمخې یاغیانو ویلي د سوریې له وګړو سره یو ځای له یو لوی زندان څخه د بندیانو د خوشي کولو او د هغوی د زنجیرونو د ماتېدو او د سید نایا په زندان کې د بی عدالتۍ د دوران د پای ته رسیدو جشن لمانځي. سید نایا د دمشق په مربوطاتو کې یو لوی پوځي زندان دی چې د سوریې حکومت په زرګونو کسان پکې بندیان کړي وو. د دیموکراتیکی سوریې ځواکونو قومندان چې د امریکا تر ملاتړ لاندې او د کوردانو تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي نن یکشنبه د بشار اسد د رژیم تاریخي پرسیدا تاریخي وبلل او ویستایل. د دیموکراتیکی سوریې ځواکونه د سوریې د شمال ختیځ پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لري. د دې ځواکونو قومندان مظلوم عبدی په یو پیغام کې چې په ټلګرام کې خبر کړی ویلي په سوریه کې تاریخی شیبه تجربه کوي ځکه چې په دمشق کې د استبدادي رژیم د پرزیدو شاهدان دي. هغه زیاته کړې د دې بدلون د یوې نوې سوریې د جوړولو لپاره فرصت برابر کړي چې په دیموکراسي او عدالت ولاړوي او د ټولو سوریانو حقوق تضمین کاندي. د اسرائیل پوز نن سهار یک شنبه د بشار اسد د حکومت د سقوط له څرګندېدو وروسته وویل چې خپل ځواکونه په حایل سرحدی سیمه او نورو مهمو برخو کې ځای پر ځای کړی چې د جولان لوړو او د هغه ځای د اسرایلی اوسیدونکو امنیت ټینګ کړي. یا د حایل سیمه د سوریې په قلمرو کې د قنیترا په برخه کې موقعیت لري چې د 1904 اویایم کال په پسرلی کې د اسرایل او د هغه وخت حافظ اسد د حکومت ترمنځ د یوې موافقې پر اساس رامنځته شوې وه. حافظ اسد د بشار اسد پلارو. دا هم د افغانستان څو خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شار ظافر کرندې کروي د طالبانو خلاف د شوزو خلاف د طالبانو د مشر لخوا د تیبي بنسټونو د تړلو پریکړه په هیڅ ژبه کلتور او مذهب کې د منلو نه ده. دکر چیرشپا په خپل اکسپانا کلیکلی کندهار مخ کې په دې اقدام چې جونې شون کې او انجینران یې نشي د افغانستان راتلونکي لګوار سره مخامخ کړي وو او اوستن جونو د ډاکټر کېدو یا قابلیت کېدو په منکولو سره د افغانستان راتلونکي په بشپړ توګه لمزوري. د امریکایي ډیپلوماټ یې زیاته کړې اوس به نوی ماشومان نسیږي میندې به امریا او ټول افغانان به کړاو غالي. هغه زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د څه باندې یو سلو څلویښت بلیون ډالر مرستې غوښتنه وکړه. یونیسف ویلي چې د جمعې له ورځې څخه یې په پاکستان کې د ډېر افغان کډوالو لپاره په بېلابېلو برخو کې یو سلو څلویښت میلیونه او 900,000 ډالره بسپینې ټولولو کمپاین پیل کړی دی. یونیسف پر دې راپور کې ویلي چې په پاکستان کې تر 3 میلیونو زیات افغان کډوال اوسي چې 9.5 سلنه ماشومان دي، او د سالنګ لویه لاره چې د واورې د ورېدو له کبله بنده شوې وه نن بیرته پرانستل شوه. تېره شپه د طالبانو د ټولګټو وزارت د واورې د اورېدو او سختو طوفانونو له کبله د سالنګ لویه لارې د تړل کېدو خبر ورکړی و، خو نن سهار دغه وزارت اعلان وکړ چې لاره بیرته پرانستل شوې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د ازادي رادیو په دې خبرونه کې له گاونډیو هیوادونو د شړل شویو کډوالو او پر روان ژمي کې د هغوی او همدارس کورنیو بې ځایه شویو پر ستونزو خبرې کوو. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له امله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي توکي ورسولی شي. دا پروګرام خبرداری ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګڼ شمېر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت له امله په راتلونکو میاشتو کې د سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. دا په داسې حال کې ده چې د دې پروګرام پر اساس په روان 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو څلورو کورنیو څخه 3 کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي مواد نه لري او پور کړي دي، او په کلیوالو سیمو کې د دې ډول خلکو شمیر خورا زیات دی، چیرې چې له هرو 5 کورنیو څخه 4 پوره وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8.5 زره او 200 افغانۍ پوره وړي دي، چې دا د 1500 امریکایي ډالرو معادل دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې زیاتېدا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ خپلې وړې لوڼې وپلوري. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د 2023 کال د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ یا GHA په کالنی راپور کې هم چې د روان کال د تلې د میاشتې په 22 خپور شوی و، افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې و یا په سر کې و چې لوږه پکې خورا زیاته ده. په دې موضوع خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي صدیق منصور انصاری، د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر دی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی دی. د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر ډاکټر عبدالله هیواد هم زموږ میلمه دی. د خبرونې په منځ کې به کندهار ته لاشو او هلته به له یوه مدني فعال او یوه داسې کس سره خبرې وکړو چې له بېوزلو کورنیو سره مرستې کوي، حکمت الله صلحي. خو لومړی خپلو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. انصاري صاحب، که مو خوښه وي لومړی به د کډوالو پر وضعیت خبرې وکړو، بیا به په افغانستان کې پر فقر او بېوزلۍ خبرې وکړو او دا ستونزه به وشاربو. پاکستان او ایران د افغانانو ایستلو ته زور ورکړی دی. ایرانی چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پایه پورې به 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې وباسي. ستاسو په نظر ایران چې د طالبانو له رژیم سره نسبتا نږدې اړیکې هم لري، ولې په افغانانو باندې منظور میکډوال دي فشار زیات کړی دی؟
نور میلبانو همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله.
سلامات
لبد مرغه. هغه څه چې موږ د ایران له درسه واوریدل دا چې حالته هم یو دینی او مذهبي حکومت او حاکمیت دی، موږ فکر کوو چې دا د دین له درسه یو مردود اعلان و چې دوی وکړ. د اسلام په سپیشل دین کې د بشریت د ارزښتونو په اساس او د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف اعلان دی. د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه اسلام دا حکم کوي او نه هم د بشریت او انساني قوانینو ارزښتونه دا حکم کوي چې په دومره لویه کچا مهاجرین بې وزل خلک چې کلونه کلونه په یو هیواد کې تیر کړي وي هغوی دی په ساړه ژمي کې وشړل شي او له تکالیفو او مشکلاتو سره د مخ شي. موږ او تاسو د کډوالۍ د اوږد بهیر تعزیر شو له بده مرغه موږ په خپل افغانان د دې هیواد د رهبرانو په نوم هغه رهبران چې د ملت پر سرنوشت او ګدۍ د پردیو په لاس د تاریخ په اوږدو کې تپل شوی و دغه پراخه لړۍ د افغانستان په مظلوم ملت
تپل انصاری صاحب په دې کې خو هیڅ شک نشته چې موږ په خپل هم په دې کې به ملامت یو. لیکن زما سوال ده چې ایران سره لدې چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ولې په دې سره ژمی غواړي چې 2.5 میلیون افغانان له خپل خبرې وباسي؟ دلایل څه کېدای شي؟
رازو هم دی ته موږ فکر کوو چې د اقتصادي هغه سره سیاسي دلایل او مصلحتونه هم لري. موږ فکر کوو د ایران حکومت غواړي چې په افغانستان کې پرشته حاکمیت سیاسي فشارونه راوړي ترڅو د دوی نه سیاسي امنیتی او هم ځینی اقتصادي ګټې وکړي. کاغه د اوبو په برخه کې دا چې له افغانستان ایران ته پراخ او بروانی دي او دا غي د مهار کولو مسائل د دې ترڅنګ د افغانستان د معدنو په برخه کې هغه ډیر علاقمند دي او هڅه کوي چې دغه سي تكتیکي او زګزاګ حرکتونه وکړي ترڅو پرشته حاکمیت فشار راوړي او د افغانستان د معدنو نه په داسې غوښنه برخه واخلي او ترڅنګ ممکن ځینې نور
فکر وکړي چې د ایران خپل مسایل هم دي. ویل کیږي چې ځینې ایرانیان خو تر 8 میلیونو پورې وایي چې افغانان ورغلي دي، یعنی کله چې 8 میلیونو شپږ خو ورغلي دي، 6 میلیونه ډیر لوی شمیر ده او د ټولنې کې ډیر تغییر راوستل شي، د دوی خپل اقتصاد ښه نه دی.
بله دا مسله خدا ډیره پخوانی ده، یعنی د نن ورځې نه ده موږ
نه، لیکن وس ډیر ورغلی دي په دې تیر درو کلونو کې دوی وایي چې میلیونونه خلک ورغلی دي.
دغه دا موږ مخکې اشاره وکړه چې متاسفانه د افغانستان نه هم د مهاجرینو سیل نه وازی غونډي هوادونو ته، بلکې د افغانستان لوی خارونو ته چې وګورو موږ په کور دننه میلیونونه کډواله او بیزای شوی لرو چې د فقر، د تعلیم او روغتیاي او نورو اقتصادي امکاناتو د نشتون لامل او یا هم د جنگ جګړو لامل د خپل کلو باندونه کډه شوی او د افغانستان لوی خارو لکه کابل، جلال آباد، قندهار، بلخ او مزار شریف او هرات او نورو ته کوچیدلی. دا یو لوی او ستر بار دی هم په زموږ په خارونو او هم په حکومتونو. دغه سي پاکستان او ایران ته هم هر ورځ موږ وینو چې د دوی د قونسلګری او سفارتونو مخې ته ګڼ شمیر افغانان ولاړ وي، په زرګونو پاسپورتونه هر ورځ توزیع کیږي او دغه پاسپورت څوک د مستۍ او ساتیرۍ د پاره نه اخلي چې له 0 او 15 زره افغانۍ ورکوي، بلکې د هغې ترڅنګ لسګونه زره ډالره یا زرګونه ډالر د هر افغان سره د افغانستان نه بهر وځي. هم اقتصادي ستونزه او تاوان دی.
بله،
د دې هیواد متفکر مغزونه هغه چې علوم لري په فنونو سمبال دي، متفکر مغزونه فرار کوي او هم هغه چې په علمي غاڼه سمبال نه وي لږ تر لږه د دې وطن د آبادۍ د پاره مټ او بازو دي. دلته په ترقیاتي کارونو کې د خښتو په لګو کې د وطن په آبادۍ کې پراخ رول لوبولي.
بله صاحب، ډیره مننه.
دا وایي چې فرار لارې هم پرانستل شوې دي،
نه
وایي ایران بلکې یو نور هیوادو ته.
بله صاحب،
الحمدلله.
ډیره مننه انصاری صاحب، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب، هیواد شغل انصاری د ایران لوري د افغانانو د ډیرش مې افغانانو د استلو بلابل دلایل ول من جمله سیاسي او اقتصادي ګټي یاد کړی او ویل چې ایران غواړي په دې شکل سره په طالبانو باندې فشار راوړي. ستاسو په نظر دا اړخ ډیر قوي دی ایران په پریکړه کې او که فکر کوي چې هغوی نور له افغان مهاجرو د شمیر له زیاتوالي په تنګ شوي دي؟
سلام تاسو انصاری صاحب، ګران رور انصاری صاحب، او ستاسو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. د مهاجرینو ستونزه چې ده دا ډیر عمیق او لوی، څنګه چې انصاری صاحب وویلنه دا ډیر یو لوی ستونزه ده، او که لږ وخت ولري یو څو دقیقې زه دې اونق ته ولاړ شم. اول موږ انټرن دغه یا داخلي مهاجرتونه چې لرو، چې انصاری صاحب هم یو ډېر کوچنی داسې یو تبصره پر وکړله، دغه هم یو ډېر لوی ستونزه ده په افغانستان کې چې موږ یې لرو، چې اکثره خلک د کلیو بانډو څخه یا د جنګ یا د اوبو د نه د کمښت په اساس به نیمځکې پرېښي دي، راکډ شوي دي ښارونو ته، او هغه کارونه چې د خلکو لپاره چې په ښارونو کې وو هغه اکثره په ډیرو کمو بیو باندې د خلک چې د اطراف سره راځي هغوی دا کارونه نیولي، او دغه خلک چې د افغانستان څخه وتلي دي، یعنی په دغه 40 کالو کې وتلي دي مختلفو هیوادونو ته تللي دي، هغوی هم څه په اصطلاح باندې یعنی که څه یو تعداد د دې ځای په ځای شوي په نورو هیوادونو کې، او یو تعداد نور شي دي بغیر د اسنادو بې سرنوشته، لکه په پاکستان، ایران او بعضې نورو هیوادو کې نن د ډېرې مودې څخه تقریبا دوی دغسې بې سرنوشته ګرځي. ایران دولت چې دی هغه همیشه خپل د منافعو دپاره کار کړی دی، نه د افغانستان سره نه د دوستۍ، یا دغه اوس هم چې دی دوی خپل منافعو ته ګوري چې د طالبانو د دولت سره د دوی منافع په کومو سکتورو کې خوندي دي، هغه سکتورو کې دوی د هغوی سره ډېر ښه روابط لري، او دا دوی ته هېڅ اهمیت نه لري چې د افغانستان خلک په څه حالت کې دي، او د دوی افغان مهاجرین په ایران کې په څه حالت باندې. هر ورځ موږ تاسو وینو ویډیوګانې خپریږي په سوشل میډیا کې چې مثلا ایران نن ظلم کوي په افغانانو باندې، ژوندې سوځي په موټر کې اور راچی، د لوږې په اصطلاح باندې لوږې ساتي، او نور دغه شکنجې ورکوي چې مقصد په خلکو باندې دا ورځ څنګه کې چې دوی د ایران سره یا افغانستان ته ولاړ شي یا کوم بل خوا ته ولاړ شي. متاسفانه هغه تعداد چې دا د جمهوریت د سقوط څخه وروسته ایران او پاکستان د مملکتو ته ډېر، ایران ته کم، پاکستان ته ولاړه، دوی یعنی د افغانستان الیټ دي، هغه خلک دي چې اکثریت یعنی تقریبا اکثریت یا نظامیان و یا مامورین د دولت و یا په نور کارو کې بوخت و، او د ایران دولت هم د طالبانو سره هغه دوستي و تعهد چې لري امکان لري چې په دې کې یو ډېر تعداد دغسې خلک دوی د ایران څخه وباسي چې هغوی د جمهوریت په دوران کې دوی د افغانستان په دولت کې کار کوله، او طالبان غواړي چې خپل د مخالف جبهې چې مثلا په ایران او پاکستان په بعضې نور ممالک کې اوس کره کره غواړي چې هغې بېرته شکل و شیپ واخلي، هغه د هغه ځای راوشړي او دلته یې خونسا کې په افغانستان کې بیا خونسا کول د دوی استخباراتي کار دی چې په څه ډول باندې دوی کولی شي دا کړي خونسا کي. او دوهم هغه خلک دي چې دوی د فقر او بیچارهګۍ څخه د افغانستان څخه تښتېدلي دي، چې نه دلته کار شته، څنګه چې ما د مخه وویله د کلي خلک راله د ښار کار نیولي، او د ښار خلک چې وو هغه اوس په تېښته باندې ولاړه ایران او پاکستان ته، چې یو ګوله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي یا هر څه ملحوظ شي. اوس هغه خلک چې دوی بېرته راستون کې د افغانستان فعلي دولت چې دی هغه ته ډېر مهمه نه ده چې د هغوی په دسترخوان کې ډوډۍ شته که نشته، هغوی ګوري چې زموږ په دسترخوان کې، زموږ په وزارتو کې، زموږ په هغه خلک چې زموږ په صفوفو کې دا شل کاله ولاړو یا جنګېدلي، د هغوی په دسترخوانو کې ډوډۍ شته که نشته، د هغوی نسونه ماړه دي، هغوی په زرې موټرونو کې ګرځي، او هغوی خوشحاله دي که نه دي. دا د دوی دپاره هېڅ اهمیت نه لري چې مثلا 1 میلیون 2 میلیونه په ژمي کې په یخ کې راځي افغانستان ته ستنېږي. شاید بعضې غربي ممالک د دې دپاره یعنی څه کومک وکړي، مګر هغه کومکونه چې دي اکثره تاسو ګورئ په دې تقریبا څه کم 4 کاله کې، 3-3.5 کاله کې، یعنی په میلیارد هاو ډالر امریکا او غرب د دغه کومک په نامه باندې افغانستان ته ولې ریش، د افغانستان خلکو ولسونو ته کومک وکړي هغه پیسې ورکړل د فعلي دولت او فعلي دولت ډېر کم مقدار خلکو ته او نور باقي فقط نمایشي کارونه چې لري ترکه یو کړی هلته بلډینګ چپکی او هلته فلانه کې نور اکثر دا کومکونه شي دي دغه خواته ځي هغه چارواکو ول جيبوتو لري چې هم تقریبا د جمهوریت حکومت باندې مشابه حالت لري د دوی د طالبانو نو دا کومکونه د مهاجر د فارې شدی دا مهاجر ته نسی او د مهاجر د فارې
بل ډاکټر صاحب نور موضوعاتو ته ولاړې په دې مهاجر سره د نړیوالو پمرستو په دې به هم په دې خبرونه کې خامخا خبرې کوو دا چې د مرستي څومره واقعا اصلي خلکو ته رسیږي او نه رسیږي او یا تر کله پورې مرستي دا هم یو سوال دی د افغانستان خپل اقتصادي وضعیت د نړیوال بانک دا تازه راپورم تاسو به لیدلی شي شی چې ډیر خراب دی او څکل اقتصاد خراب وي او یو پرسمیت پیژندلی او حکومت نوی او منځوي حکومت وي دغه وضعیت په باره کې اندېښنې ډېرې دي چې وایي لا به هم ډیر خلک له افغانستانه مهاجر شي او څومره چې ځي نورو هیوادونو ته نور هیوادونه مجبوریږي چې فشار زیات کړي تاسو به خبره چې اروپایانو هم وس په افغانانو باندې فشار زیات کړی دی ترکیه هم راپورونه لري چې هغوی هم د افغانانو نیونې زیاتې کړي دي او درګردې راستوي څه فکر کوئ چې په دې برخه کې په خپله د مخې تاسو اشاره وکړه چې د موږ د تیرو حکومتونو ملامتي ده د اوسني حکومت څومره ملامتي ده ډاکټر صاحب هیواد
ګوري دا دوه درې یا درې نیم کلونه کې موږ د مثلا د طالبانو د دغه چې ګوري چې په کم رقم باندې کم خاطر دی روان دي دا ډېر مایوس کنده په دې خاطر باندې چې دوی هیڅ کله نه غواړي چې د افغانستان یو غټه کتله چې په اصطلاح باندې هغه د افغانستان لپاره صلح او امن او آرامي غواړي دا غوی سره کښین د دوه د تړون په اساس باندې دوی مذاکره وکي او دا غوی سره هم شموله حکومت جوړ کړي یو موضوع به هم دا چې رسل بل دوی افانتیزم یا هغه تشدد د شوزو په مقابل کې د خلکو په مقابل کې د اطفال په مقابل کې ورس په ورس باندې دوی ډیری او دا شی دوی د بینلمللي ټولنې سره دغه پیسلا باندې د انزوا د استولو هغه میکانیزم چې دوی دا هغه نور هم ځان لري کې په کار دا چې طالبان لاقل زنه وایم چې د بیکشینی د زړو سیاسي سره دی بیکشینی خبرې وکي دوی خو دې چا سره خبرې نه کوي هر څوک ورته راځي وای راسته په کور کې کښینه ژغ بنه کې څلور کسب یو ځای نه سره کښینی او که څلور ځای یو ځای کښینه سره سیاست بنوت کې سیاست وایس طالبان استخبارات خبره کوي چې یو نفر زمر د والیانو د ټولنې څلور پنځه کسب مازګر ټولېدل یو ځای کښینه سره نو هغه ورغلی او مولوی کبیر ته چاته ورغلی هغه ورته ویل چې څلور سر کله تاسو خپل منځ کې کښینه سره یو نو استخبارات خبر ورکړي چې دا یو نفر مساس مجلس کې چینه شدي چې لاقل یعنی په دغه منوال باندې کله چې دوی په اصطلاح باندې یک طرفه حکومت چلی زه فکر نه کوم چې نه بینلمللي ټولنه د دوی سره یعنی سم برخورد وکړي او نه د دوی حکومت چې نور هم د انزوا خاطر روان دي پرونه فکر کوم ما یو اخبار ولوسته چې ملاحبۃ الله ویلي دي چې باید ټول انجوګان بند شي د افغانستان ته شې انجو د چا لپاره کار کوي خیریه موسی خو د خیریه د غریب او د بیوزلو د دوی سره کار کوي هغه خو نه طالبان ته پیسې ورکړي نه طالبان نسونه پډ کوي هغه د یو غریب او بیچاره لپاره کار کوي نو هغه وایي چې د موسسي دی باندې سي کله چې موسسي باندې سي خو د غریب لپاره چې حکومت ورته رسیدي هغه نور بندیږي او دغه شی تفکر اصلا د فعلی حکومت په ذهن کې نشته چې آیا د خلک یعنی په تیښته کې دي او هر څوک د انصاری صاحب د خبرې په تایید باندې 15,000 افغاني پر رشوت او پر زیر میز او مسر میز باندې ورکی چې مقصد یو پاسپورت واخی او د تیښته لپاره بل هیڅ حکومت دوی ته ځای نور کې بغه یعنی ویزه نور کې بغه ایران ته فغه خلکو دغه ګڼل دي په اصطلاح باندې غنیمت ګڼل دي فقط وایي پاسپورت اوسه کوم نه دوی د رخصتۍ د پاره دي نه د هالیډي او د چکر د پاره دي فقط د مزدورکاري د پاره دغه پاسپورتونه اخیستې په افغانستان کې کار نسته او فامیل بچان ډوډۍ زنه غواړي نو مجبور دي چې یو ځای نه ځای دوی ځانو باسي چې یو نفقه خپل اولاد ته ورکړي او طالبان هین د اخیری شپه د جمهوریت حکومت شو د اشرف غنی بالکل دا غوي په نقش قدم باندې رواني دغه بوتونه په شو کړی دي او هغه کارونه مرغوي چې په هغه وخت په دولت کې په هغه وخت کې دي هغه وښدي بالکل کاپی تو کاپی یعنی سلفی صد داوی په نقش قدم باندې روان دي او دا نه د دوی د خیر او فلاح لپاره دي نه د افغانستان د خلکو د خیر او فلاح لپاره دي او نه بین المللي ټولنه ودیته مجبوره ده چې راسي د طالبانو سره کومک وکړي او د دې سره سره د ترامپ حکومت چې راسي هغه 30 میلیونه یا زیات کم چې دوی ته د هفتې په دغه کې د خیرات په نام باندې جوړې کوله امکان لري چې هغه هم بند شي او نور دغه بندیزون هم باندې ولګول شي نو په دغه ترتیب باندې خالي دي کولای شي خپل ځان یعنی په زور په تشدید باندې خپل ځان په خلکو باندې حاکم کړي لکه د اشرف غنی حکومت.
بله ډېره مننه ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد شغله انصاري ستاسو خبرې مو مخکې وانه ورې دی شوي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هیواد اشاره وکړه او داسې خبرونه هم خبره شوې دي چې د طالبانو مشر خدا ویلي دي چې دا ان جی اوګان د لري د خیریه مسجد هم بند شي. تاسو په داخل کې اوسه وضعیت لنزدې ګوري کدا هم بند شي دا چې څومره دي دوی مرسي واقعا ټول خلکو ته رسیږي او کنه رسیږي ابله خبر ده لیکن ډیرو ته هم رسیږي کدا هم بند شي وضعیت په څنګه وي.
بله مخکې ما اشاره وکړه لکه څنګه چې تیر حکومتونه ملامت او څومره چې وي ملامت دغه سي دوی چې د اسلام له ادرسه دعوه لري دوی د اسلامي اساسات او نصوص پر اساس تر هغه ډیر ملامت کیدی شي ځکه کوم د امارت او د خلافت فلسفي تزو د حضرت عمر رضی الله عنه د عدالت د هغه د مساوات د هغه د خدمات او هغه د فقیر خلکو کندو ته یتیمانو ته حتی هغه يهودي چې په خار کې ویل کېږي خیرات غوښتو او امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه پر لار تیرېدو چې ویل د سپینګیر يهودي خیرات غواړي نو هغه له لاسه ونیو بیت المال ته بوتلو او ورته ویل چې تر څو ته ځوان به کار دې کوو تا مقتجزیه راکوله. یا په یو روایت ویل کېږي چې هغه پښتنه وکړه چې ته ولې خیرات غواړي هغه ورته ویل چې زه تر څو ځوانم کار مکو تاسو ته مجازیه درکوله اوس تاسو را نجازیه غواړی او خېټه او اولادونه بچی می ډوډۍ غواړي نو فله هازه از کار نشم کوي او را وتلې ما چې خیرات غواړم او واخلم د خلکو نه خیر واخلم هغه بیت المال طبيعي او هغه ته لکه دا نن چې مونږ او تاسو د تقاعد دغه لرو وي دغه سی ورته معاش مقرر کړو بیت المال ته امر وکړو چې د تبحر میاشت دومره امکانات ورکوي چې د دوی د کورنۍ میاشت او ژوند دور باندې تیر شي او دا ویلې چې تا تر اوسه موږ ته جزیه راکوله او ستا حق دی په مونږ. نو موږ د اسلامي نظام او د اسلام د اقتصادي نظام د اسلام د پراختیا او پرمختیا
بله بله فکر کوم چې دی انصاری صاحب حقیقت شو پرحال ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو تحصیل ازادي رادیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې د کډوالو په وضعیت او همدارس په افغانستان کې د بي ځای شوی په وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوي زموږ مشبل باندې د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر صدیق منصور انصاری او همدارس د افغانستان نوین چړنیز مرکز مشر ډاکټر عبد الله هیواد تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې پترس کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب هیواد تاسو مخکې اشاره وکړه د کورنۍ او بي ځای شو او په دې کې شک نسته ډیر شمیر میلیونونه حتی افغانان کورنی بي ځای شوي دي او دی ورستی کال ناوړو طبي پیښو لا ډیر دا رقم کسان ډیر کړل خصوصا د زلزلو سیلونو سختو ورختونو لکبل ډیرو خلکو کورونه له لاسه ورکړل یعنی هغه بي ځای شو شمیر نور هم زیات شو د کورنۍ. څه فکر کوي تاسو مخکې ول چې طالبان دا کار نشي کولای دوی دا کده امریکا مرستي ودریږي نو دوی کیل پیله خپل ځان موړ کی نور خلکو ته نشي رسیدلې اما ډیر خلک وایي چې طالبانو ډیر اوایت ځان ته برابر کړی دي په سلګونو قانونې په قراردادونو ور کړی دي ټاکسونه او مالی ډیر لوړی کړی دي د خلکو اقتصادي وضعیت په لدی سره خراب شوی دی مثلا کله چې مالیه لوړی شي تبن د اجناسو قیمتونه لوړی شي سره لدی چې په نورو گاونډي وادونو کې د ډالر او ارزښت ډیر لوړ شوی دی په افغانستان کې نه دی لوړ شوی، خو برعکس باید جنسونه ارزان شوی وای، دغه سینه دی شوی ګران شوی دی. فکر نه کوي چې دوی باید همدغه پیسو له خلکو سره حساب وکړي، دا پیسې دوی څه کوي؟ باید له خلکو سره په مرسته وکړي په یو نه یو شکل سره، یا د کار زمینې ورته مساعد کړي.
دا مایک می بندي چې زنه په یوه مولې په اصل کې د مالیاتو ټولول چې دی دا خو یو ډیر موضوع ده، او دا به چې یعنی د ډیر وخت څخه سوغه خود دوی د مالیاتو د ټولول سیستم چې دی هغه غیر شرعي او غیر اسلامي دی. وخت ترته ومشه یو نفر چې کراچی د دلاستی کراچی لري او په منډی کې سار تر ماشام پوری ولاړ شي 100 روپی پیدا کی، په هغه باندې د میاشتې 1500 افغانی مالیه لګولې ده. دا کراچی باندې نمبر لګولې دي، زه خپل پیژنم نفر دی غلام سخی میږي په منډی کې دی، د کښنه کراچی لري چې د خلکو مال تر ټکسی پوری ورته رسی شي 15 روپی 10 روپی 10 روپی څو پر کې چې د ورځې 100 افغانی یا د 500 ډوډۍ او د وښه ډوډۍ پیسې پیدا کی، یعنی کې او د دې خوام 12-15 کیلومتر دی په شوبه نږدې چې منډی ته ځان رسی او دا خوام دی او سپینځره ام دی. نو دغه سی مالیات ټولول اول خود دغه غیر شرعي غیر اسلامي او غیر اخلاقی د مالیات ټولول دی، او دغه سی مالیات دوی په ډیر نورو سکتورو کې هم دوی دغه کړی دي چې هغه املاماتي لکه دغه د سود دغه چې دی تقریبا مقایسوي دغه ورته وکړو دا سی دی لکه د سود حیثیت لري. یو څوک چې تاسو ودغه ځای ته را مجبوروي چې هغه دغه د نفس د ډوډۍ په اصطلاح باندې تاسو کټوي او خپل په جیبو کې اچوي، هغه حیثیت دغه درې بار لري، یعنی په شری حساب باندې، یعنی دغه ظلم چې دغه د مالیات چې دوی ټولي، او دوهم دا چې دا مالیات چې دوی ټولي سید مادن ورکړي دي، هغه هم دغه یعنی اکثر دوستان دي چې د مادن په سکتور کې کار کوي، مادن اکثر مادن چې ورکړي سوي دي هغه د دوی دوستان ته لکه د جمهوریت د وخت د دوی دوستان د دوی خپلوان د دوی د خاله زامن د دوی د عمه زامن یا هغه د پاکستان د پېښور د کراچي او د لاهور څخه راغلي د دوبۍ او د سعودي یا د نپړ د چین او د ازبکستان په نوم باندې کمپنی دي چې هغه په اصل کې شي رښې وګوري، بیا هغه د دوی خپلوان دي چې هغه اکثر استفاده زینوري. بیا هم زنه وایم چې نه دی ورکی بالکل وردی کې پاکستانی ته دی ورکی، نور ته دی ورکی، د خپل خپلوان ته دی ورکی، لا اقل بیا په څنګه حساب دی مولري. دغه دی وای چې د غلام سخی څه چې ځکه 1500 افغانۍ د میاشي زده کراچی د کری یا سود دنیا خم یا 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 مالیه دنیا خم دغه حساب په بالمقابله وای چې خلکو ته ورکی چې دغه دی دوه نه پیسې مې د خلکو سو واخستلې او دغه دوه نه پیسې په فلاني ځای کې مصرف کړل، دوه نه په فلاني ځای کې مصرف کړل. کله چې موږ ادعا د اسلامي نظام کوو ګوره په هغه کې باید اول شریعت په ځان باندې تطبیق کوو، دغه څه ورسره بیا په نورو باندې تطبیق کوو. زموږ حکم هم پرونه او هم نننی شي دي، دا فقط خپل د خېټې د ټکولو لپاره او خپل د بانکونو او په بهر کې په اصطلاح باندې د سرمایه ګذاري دغه په فکر کې دي، د ولسو د ملت په فکر کې باور په خدای وکړي چې دا اوس دی خو وايي چې یعنی موږ بهترین اسلامي نظام یو، یعنی زه شری دغه دغه باندې دوی ته ثبوتوم چې دوی هر کار چې غیر اسلامي غیر شرعي او غیر اخلاقي دي. مګر بیا مګر دی اته قدرت چې دوی لري خپل د قدرت په توان باندې تلویزیونونه دوی حاکم دي، تلویزیونونه ټول دي انحصار کړی دي، څوک یو خبره طالب په ضد باندې آزاد خبره څوک نسی کولای، اته دا اوس یوټیوبرانو د نور تیم ویل دي چې یو خبره مو د حکومت یا د طالبانو په خلاف باندې کوله هغه تاسو به محاکمه کیږي.
بله بله ډیر مننه، سلامت اوسه کور ودان. اته دا سره پورونه خبره شول چې به هر تلویزیون او هر رسنۍ په دفتر کې د دوی د استخباراتو یو کس شته، هر خبر چې دوی خبروي اول باید دوی وګوري، دوی استخبارات وګوري، له هغه وروسته دوی کولای شي چې خبر خپور کړي. قدرمنو اوریدونکو تم د خبرونې په ترڅ کې وخت ورکو چې له سټډیو سره تماس ونیسي او خپل نظر څرګند کړي او یا زموږ له ملمنو سره خبرې وکړي. یو اوریدونکو دا اوس لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
سلام علیکم محترم، خوب هستی؟ بخیر.
سلامت اوسئ، مهربانی کوی.
خیر ته خوشاله اوسئ. دغه د ورو د مالیه باندې خبره ده، مالیه خو دومره یو په درې چند اخلي، مالیه پوښي دا شاروالی شو، دا مالیه شو، دا د کوسی ګن شو، دا شو، همدا خلکو نه بیخ بنیاد وباسله دا پیسې اخلي د خلکو نه وباسې سرکونه او کوسي دغه جوړی پوهې خپل هغه کوم شین چې دوی وران کړی او هماغه جوړی پوهې دا د عوام خلکو نه بیرته اخلي وباسې هماغه نه دوی ته خو کوم ځای نه پیسې راځي چې دوی دا دومره کارونه شروع کړي خو همدغه مونږ نه اخلي هغې نه اخلي هغې نه اخلي
سخاوت یو بله پوښتنه له تاسې لرمه وبخې له تاسې نه یو پوښتنه له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان ایستل کیږي افغانستان ته راځي له هغوی خبر لري چې په څه وضعیت کې دي
ولې نه لرو پوښ افغانستان کې اوسېږو داخل کې اوسېږو خو ته خبر لرو زمونږ هیوادوال دي بده خلک دي چې راځي ماجر شي دي په افغانستان ته راځي موږ دلته ځکه یو بازار ده ځکه نه مکاله کله نوی ماجرین چې راځي وای ولا وای موږ په دال کې یو څوک موږ پښتنه هم نه کوي پوه شو په واقعنه هم دسه دی پوه شو ډېر سخت مشته ګروان دی پوه شو سروان صاحب مخترم تانو دی
ډېر مننه
خوشاله اوسه
کور دې ودان سلامت اوسه چې ټلیفون مو کو او نظر مو څرګند کو او به ګورو چې بل اوریدونکو شته نه بل اوریدونکو مو نشته او وربشو ملبنو ته او په زمن کې اوریدونکو تم ویلی و چې د خبرونه پترس کې یو بل ملمه حمله رو شاغله حکمت الله صلیح له کندهار بل ټلیفون لاري را سره ملګری شي او هغوی به د خپل فعالیتونو په اړه وای دوی له خلکو سره مرستي کوي په څه شکل مرستي کوي دا به له دوی څخه په څو شیبو کې وورو خو خیر ترغو پوری به ورشو برته شاغله هیواد ته ډاکټر صاحب نه ډاکټر صاحب واد تاسو خبري وکړه منصور صاحب خبري پاتې شوې مخکېقت شوې شغله منصور د دې مخکنی اوریدونکو خبري به تاسو اوریدلی مخکې ډاکټر صاحب وادم په دې خبري وکړه چې مالی ډيري ډيري اخلي لیکن په مقابل کې کوم دولت چې خلکو مالی اخلي خدمات هم خلکو ته وړاندې کوي تاسو په نور دنیا کې وګورئ اروپا امریکا په استرالیا کې دولتونه له خلکو مالیه اخلي او څوک چې بیکاره بیا ماشم ورکوي اما زموږ په وطن کې له متقاعدینو هم هغه خپل معاش اخیستې دی له 13 ونې مو دي معلولینو راپور درلود معلولین وای چې مشته نور معاش نه راکوي یوازې خپل معلولانو ته معاش ورکوي په دې اړه تاسو ته څه راځه ده
بله زنه پیغام چې تیر بس څومره واوریدل شم بدبختانه د تخنیکی ستونزې د لامل له کچې تاسو شو خو ما مخکې هم اشاره وکړه چې موږ اسلامي نظام ترازو نو د حضرت عمر رضی الله عنه عدل او انصاف یو بهترینه تله ده د دغه سي مسائل امکار مالیات دي خلکو ته کار زیار او د نفقې مسائل دي چې هغه پر یتیمانو معلولینو زړو او بوډاګانو او متقاعدینو طرف هم دی هغه د یهودي کیسې
تاسو وکړه او
حضرت عمر رضی الله عنه سره څه وکړه او بیت المال موضوع هم له هغه ځایه پیل شوی دغه راز هغه مور چې ویل کېږي ماشومې زیږېدلې یو یا دوه او هغې جلل او مورې شیدې نه درلودې حضرت عمر رضی الله عنه خبرېږي هغې ته د خوراک توکې هم وي او له هغه ځایه د ماشومانو د زیږون نه وروسته کورنیو ته د بیت المال له درسه امکانات برابر وینم که موږ او تاسو وینو دغه اخلاقیات او دغه اقتصادي نظام چې د حضرت عمر رضی الله عنه له خوای بنیاد خودل شوی یا د اسلامي نظام شي راځه وا په غرب کې د امکانات شته که تاسو اروپا ته لاړ شئ که امریکا ته لاړ شئ د کوچنیانو لپاره د زده کړو د خوراک د لباس د غسی د متقاعدینو د غسی د زړو لپاره حتی د نرسانو او د ډاکټرانو کور ته د ورلېګلو او د هغوی د درملنې مګر له بده مرغه موږ چې په اسلامي هیوادونو کې اوسېږو یا په افغانستان ته راشو د اسلامي نظام مداله رو موږ پرته له دې چې امکانات خلکو ته نشو مسایدولې او برابرولې دغه چې ستونزې لکه دوستانو چې اشاره وکړه ښاغلي هیواد اشاره وکړه تاسو اشاره درلودې او دغه اوریدونکي چې له ښارونو ته اړیکې نیسي واقعا مالیات زورونکي دي او دغه مالیات چې دي لکه یو څه چې ویلې شرعي او اسلامي مالیات نه دي که موږ او تاسو وګورو
په اسلامي شرعي نظام کې دوه نو اخس کې دی چې له خلکو چې یو زکات او بل اوشر دی. موږ د سوداګرو او د اغنیاونو زکات اخلو او د کاروانګرو د محصولاتو او دوینه اوشر اخیستل کیږي. خو لبعد مرغ دلته موږ وینو چې هم اوشر اخیستل کیږي هم هغه انګریزي یا غربي مالیه چې متاسفانه د اشرف غنی د حکومت په ورستیو کې دغه مالیات د اروپا او د امریکای په پساویا په هغه کوډونو او په هغه ذریبونو او په هغه فرمولونو لوړ شو. تر دې پورې چې ما د یو علي صاحب نس کې د خاغلی هواد صاحب ملګری به هم وي په کابل کې تشریف لري، هغه ویل چې موږ یو ورځ ناستو ولسمشر اشرف غنی مو د مالی وزیر داخلوال او خاغلی احدی او نور څوک مشرانه مو حقلوبور بحثو چې د حقلوبور د راتولو د لپاره باید ټول پلازې جوړې کو ترڅو موټرې چې زیراجي خارونه ته اجرځي هغه حقلوبور ورکړي. نو ای دلته دغه و چې د خوري ملګر خواري او د په شفافیت څنګه راتولې شي او څه نو یو په کې نظر ورکړو چې راځي د موټرې خو چې ګرځي تیل مصرفوي، تیل چې د بندرونو نه راواردي ګمون کړې مالی اخلو، د حقلوبور ته به هم سنجش وکړو او حقلوبور بم د مالی سره یو ځای مالی وزارت ته د یو تعرفه په اساس د تیل والا تعویلې باغه فشار به د موټرو په ګرځونکو باندې راشي. نو دا کار وی و شو نو ما دا څورته کتل مالی خغلې وادي تاسو ناستوي او دا ټول د جهان په سویه د تفکر دا ودار هم ناستو دا مون بیچاره خلک د ما ولز مونږ رښتونونه از مونږ عزیز مونږ فابریکې چې جنریټر او تیل ډیزل او پټرول مصرفي دا مونږ بم حق لوبور ورکو. نو دا سیرات ګوري ګوري ایران وای او تاسو بم حق لوبور ورکوي. نو تاسو فکر وکړئ چې زموږ دا اوسنی زمامداران اوسنی واکدانان دي ته نه ګوري چې هلته یو مالیه په تیلو اخلي، د موټر جواز سیرسته، د ترافیکو بیل پارچېشته، د ترانسپورت هغه پارچېشته دی، بیا ټول پلازم ورته ټول او ټول ټاکس یا هغه حقلوبور هم په تیلو وزه شوی او چول شوی دی. د دې تر څنګ چې دوی راغله د تیلو د پمپونو والا موږ ته کیسې کوي چې موږ په لس او دولس پیسې د افغانۍ یعنی د یوې افغانۍ لسمه برخه ګټه کوله.
خا اوس مننه اوس پر شو
یو دا خدای خبره کوم کوم ویل چې لاس پیسې وی ویل چې نه تاسو پنجاب غنۍ غټه کوي دې کې به یو یا دوه غنۍ مخترا کوي درې به پتاسي. نو دا ته مونږ په فیصدي حساب کو تقریبا 0 او 2000 او 3000 فیصد په تیلو په دغه واچول شوی حل تبیا په سروبي کې ټول پلازې او اقلوبور د پاره دغه خودل شوی دی چې په یو ټایر سل افغاني دی او موټر نه اخلي. نو دا پیسې خو هغه ډرایور خپل موټر او پټه نه خرڅي، تجار خو خپل تجارت او او بانک څخه پیسې نه راوړي، دا ټول محاسبه کوي په دې فقیر غریب او بیوزل باندې اچول کیږي او ملا دولت ماتي دي. بله دلته باید انصاف او عدالت نه کار واخیستل شي. او
ډیر مننه انصاری صاحب، لطفاً که او تلنډي خبري وی چې ټولو پښتنو ته جواب ویل شي، کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، هیواد اوس که په حلارو باندې خبري وکړو، کومې حلارې شته چې افغانستان له دغو مشکلاتو خلاص شي او یا د اقل دغه مسائل او دغه مشکلات یو څه کم شي؟ بیوزګاری ډیره زیاته ده او دا چې دا میلیونونه نور افغانان چې له بهر راځي دا هم پیزیاتی شي، یعنی مشکل ډبل کیشي، څو برابر کیشي. فکر نه کوي چې بهتر ده چې له هغه هیوادونو سره چې کارګرو ته ضرورت لري هغه سره خبري وشي، مثلا له سعودي، له کویت، له بحرین، له دغه هیوادو سره چې طالبان هم نسبتا تعامل لري، اړیکې لري، ورته ویل شي مثلا سعودي عربستان د په تیرونې اعلان وکړي چې $3.5 million ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ته چې له بیوزلو سره کومک وشي، پس ورته وایي چې دغه کومک مکوه، د دې په ځای زما زر کارګر ومنه. فکر نه کوي چې دا به تر یو حده پورې د بیکاری ستونزه حل شي، ځکه چې یو کارګر که په دغه هیوادونو کې یو کورنۍ چلایي پی.
مننه سرون صاحب، دغه دی دا نړۍ چې ده هغه یو یونیفارم یا متحد حرکت لري. دا چې یو څوک مثلا طالب ګل پردي چې راسه سعودي ته د عمره د پاره یا د حج د پاره یا د یو څوک ورزیالته او یو سم وضعیت سره کې د منظور دونه دي چې هغه د پرسمت باندې پیژندل دي او د دې سره د شینی اقتصادي او سیاسي او نور مسایلو باندې تګلارو باندې کار سره وکي. هغه خالی هغه مملکتونه چې د دوی سره د اوس په تعامل کې دي، چین دی چې هغه ډېر پکښته سویه باندې په ډېر کوچني سویه باندې هغه خپل د منافعو لپاره په معدنو په بعضې سکتورو کې چې مثلا دوی فکر کوي چې دلته زموږ ګټې دي او خپل د ګټو لپاره دوی دغه کوي. دوهم دا چې تاسو ویل چې که دوی مثلا زموږ دغه کارګر ومني مثلا په سعودي او په نورو ممالک کې، هغوی یو سیستم لري د دې لپاره، هغوی وزارت د کار لري او وزارت د کار د دوی دا یو سیستم لري چې مثلا مشکل مثلا هغه کارګر چې مثلا کار زده یې مثلا بنایی زده یا مثلا فرش زده یا لیندوانی یا دغه زده، نو هغه په کم مصارفو باندې موږ د کم مملکتو وارد کو. دوی دا کومک 3 میلیونه د سعودي لپاره موږ 10 میلیونه نفوس لوږی نفوس لرو، چې یعنی دا اوس نن ماښام امکان لري چې د 10 میلیونه د 15 میلیونه په کور کې شي چې وڅه ډوډۍ د ماښام نه. هغه 3 میلیونه ډالر چې هلته کومک کوي د یونیسف یا د چا سره، هغه خو اول د ادمنستریټیو کاست د یونیسف شدی، په هغه کې دا ورکیږي بالکل افغانستان خلکو ته نه رسیږي. تاسو پوهیږئ چې دا د ملل متحد خالی مصرفونه د دغه مصرفونه چې دي، کله زه په غور کې والیوم یو موسسه ونوم نه اخلم، هغه رااله نه پوهیږم چې پر کور باندې لس کیلو پټاټې تقسیمولې چې زراعتي پټاټې وې چې دا وکړي، او دا غوي د دفتر خالي د ډرایور ماشه $350 او د نور ټول دفتر حساب شو مرتبه کې تقریبا په کال کې د غور دفتر مصارف $150,000 ته رسیدي، او دا ټول پټاټې د زراعتي پټاټې دې تقسیم کړیو هغه چې مور حساب ورته وکړي تقریبا د یو $1,000 هم نه کېدی، تقریبا $1,900 کېدی. نو هغه داسې پیسې چې راځي هغه ټول اکثره په ادمنستریټیو کاست کې وری مصرفیږي. او بین المللي ټولنه ولې د طالبانو سره تعامل وکړي، ولې د طالبانو خبر ومني؟ دوی د بین المللي ټولنې کومه خبره منلې ده؟ هغه تعهدات چې دوی د دوحې په قرارداد کې کړی دي کم بند هغه دوی منلې دي؟ یو بند هم دوی نه دی منلی، او اوس هم داسې سر یې بند کړی دی چې وایي زه په زور یې په رضا یې زما استخبارات پسې چې د هر یو په کور کې ناست یي او څوک به د طالب په مقابل کې به خبرې نه کوي، او دغسې په زوره باندې حکومت در باندې کوو چې ځان مو وشوروي بندي یاست او ژوندی مړی مو ورک دي. باور وکړئ د افغانستان په تاریخ کې هېڅکله د ښځې په دغه باندې بدن باندې د نارینه تعرض د خلکانو په وخت کې نه دی سوی، د پرچمیانو په وخت کې نه دی سوی. ښځې یعنی داسې چې برملا وینیسي لاسونه وروتړي او د رینجر شاته یې واچي یو ایسي درې میاشتې شپږ میاشتې پیغلې نجونې بندې کړي دي یوازې طالب په دوران کې سعودي. باور وکړئ د خلکانو دپاره هغه کمونستان او کافران ویل چې موږ خدای نه منو نعوذ بالله منها، یعنی د هغوی په دوران کې دغسې ظلم او دغسې دهشت او وحشت نه سوی چې د اوس طالبان په وخت کېږي. نو په دغه منغول باندې چې دوی روانې نه بین المللي ټولنه د دوی سره کومک کوي، نه د افغانستان د فقر او د بیچارګۍ وضعیت تغییر کوي، او نه د مهاجرین چې بیرته راځي. یعنی د دې لپاره باید یو سیستم وي چې ملا ګل دې بیرته ولاړ شي په مسجد کې کښېني، خپل کار دې مخته بوزي. اوس په اکثره مساجدو کې د پکتیا په ولایت کې مسجد تړل شوی چې ملا نه لري، د پسابان د غور د پسابان په ولسوالۍ کې ملا نشته د مسجد لپاره، هغه ملایان ټول راوتل دي د حکومت په چارو کې د طالبانو په حکومت حاکمیت کې کار کوي. نو ملا ګل چې بیرته خپل په ځای باندې کښېني، یو څوک پوهېږي چې هغه په دې چل باندې پوهېږي چې هغه دا کار ته سم شي چې د افغانستان د دغه بدبختۍ سره حکومت یې د دوی وزیران دي، د دوی ریاست جمهوري د دوی، خو له اقل هغه کارونه چې تخنیکي دي هغه دې ټوله اهلي کار ته وسپاري، او دا شریعت هم دی. تشکر.
بل ډېره مننه ډاکټر صاحب. هیواد ښاغلی انصاري، نو موږ تاسو پوهېږو چې ګاونډیان زموږ کډوال که په زوري یا په رضای باسي او دا د افغانستان مشکل لا هم زیاتوي، نو باید څه وشي مختر دي چې په دې پښتنې خپل نظر څرګند کړي؟ اول یو اوریدونکو ته ورزو، انتظار نه پریږدو. مهرباني کوئ صاحب، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. آزادي رادیو ده
دارن صدای مره.
بله بله، ستاسو ژغ لرو، خبري وکي.
برادر قند دیگه مشکل مهاجرین طبعا دیگه افغانستان یک وضعیت بحرانی است، از هر سو فقر و تنگ دستی بیاد در مردم بیچاره که یک سو کشورهای مثل پاکستان ایران افغانی را در فرقش میدن و نه پاسپورتش را میگیره نه دیگه شه. خلاصه مشکلات ما دیگه از شما همی خواهش را میگنیم که سر امارات اسلامی دیگه یا فشار به مردم کار مهیا کنن یا کسایی که مثلا در ایران یا در پاکستان بندی هستن حداقل به ما ظلم ستم نکنن دیگه. اینه مشکلات از غریب و بیچاره زیر پای از چی در جمهوریت بود بیادر کسایی خورد و بیادر برد و قیخت آلدم و کشورهای خارجی هم همیشه نوش میکنه. کل مشکلات سر مردم غریب بیچاره است، نه کسی نان خوردن نداره، کسی یک سو سرمای زمستان است یا یخیر است یا کادگر است. خب واقعیت برد بگم بسیار مشکلات داره مردم. خواهش مهمی است از شما که پیام ما را برسانیم به گوش جامعه.
بله دیر از یاد مننه کور ودن چه تلفن مو کو داده پیغام مو خپور شو و ببریدل شی بل ابریدون که املرو زن رو پیشنه یا آزادی رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسی او استاد ملمنو تاسو زړه کوم سلامونه وایم د زابل ولایت شمه د وټ رادیو د سوالې چې بزنامه خبره کوم.
مهرباني کوه باز محمد صاحب.
تاسو ملمنو څه دې پښتنه لرمه و دا پښتنه چې د ایران او پاکستان سره ماجر راړي د مسکنان غریبان سره راړي د سرمایدار ول نه راړي یو دا پښتنه او بل دا مرستو پاکله باندې د ملمنو ته باندې سوال کوم دغه مرسته راځي د تصفیه ټول د باندې نه تقسیمېږي دا یې پر د بندو باندې واچي دا د اوبو پر زیرمو باندې واچي چې اوبه را وګرځي له نورې وادو سره کانالونه په جوړ شي نو به د ټول افغانستان په ځخه شي دا خو د سلو کسانو مسکنانو په ځخه شي د اوبو سوو د سرمایهدارو په ځخه شي نو دا دوه پوښتنه لرم که جواب راکړي ډېره مننه دي.
سلامت اوسئ کور دې ودان باز محمد صاحب. یو بل اوریدونکی هم شته ځان را وپیژنې آزادي راډیو. مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پروان صاحب محترم با تجور دکتر افتان سلامون استاد شریکه.
سلامت و سیب.
موضوع مالیات و ببرخ که واکن. مخی ما در دیو دیر جلیبه در دیر بزر پوری شدم کنن. چی پا مالیات و برخ که خبر واکن.
ده بیوزلی او ده کدوالو پا موضوع دسیده. اوس تست معلومه ده چه گواندی هیوادون افغانان باسی لبلی خواه جمعی را روانده اکثر سرپنان لری. نو چه باید وشی؟
تشکر سرمان سه. سرمان سه مطلع ما کدوال بود. طول غریب و
متاسفانه ستاسی خبری سمی نوریدل کیشه. تلفون مو قطع قطع کیشه. ستاسی غاق رازی خو قطع قطع کیشه. غاق مو مات مات
راست
و سیشو و بله بله مهربانی
محترمت مدار می داو چې دغه کم شې چې راځي دغه غریب او غربت چې شې دلته په دې دولت کې مله رسیدي حالته هم متاسفانه پر پاکستان او ایران ظلم کوي را باسي دلته چې راشي موږ خپل دولت هم شي ورته نه ور کوي کنه نه چا سره حکومت کوي نه چا ته کوټه چې هر شې چې راځي دی خپل پوجبو خپل پرلنګو خپل نور ځای ته وړي دي ځان ته پنجا چې په نور کې شروع کوي کله ملک او د ادم سران د شیو کې چې دی غریب او بیوزل سره حکومت کوي او ګورو ورته وایي او د دې تر نورې ورځې وکی نو د دې به اوسې امکانات شي او کدا چې نه ګوره دې خپل په ولس خوله لګولې د ولس نار شي اخلي جمع کوي په خپل جبو کې اچي ول سره کم شي پاتې نه دي څه د مالیات په برخه کې څه د خپل ګور په برخه کې څه د یو څه د بل.
ډیره مننه. ډیره مننه. سلامت و سهیل تاسو ټول اوریدونکو منندویم. مخکې تر دې چې درنو اوریدونکو په څرګندونو ښاغلیو منصور او هیواد خبرې وکړي ورزو کندهار ته له ښاغلي حکمت الله صلحي سره خبرې کوو. صلحي صاحب لنډ راته وایي چې لومړی د خپلو فعالیتونو په اړه ووایي چې څنګه چې موږ اوریدلی دي تاسو له ځینو دا ډول خلکو سره چې نن موږ پرې خبرې کوو مرسته کوي څه ډول مرسته کوي؟
ډیره مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته بیا مې احترامات سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه چې وخت مو راکړي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست افغانستان له اقتصادي د نورو ستونزو سره له اقتصادي مشکلاتو سره هم تر ډیره حده پر مخ دی. بل خصوص هغه موسمونه کې هغه وختونه کې چې بے سرپناه او غریب او هغه خلک چې اقتصاد یې کمزور وي د بېلابېلو مشکلاتو سره، د سرپناه د مشکلاتو سره، د خوړو د مشکلاتو سره، د صحي برخې د مشکلاتو سره مخ دي. نو موږ حتی او کوشش عموم کې د دې وخت څخه موږ د ځوانانو ټولنې او انسجامونه او دا هڅه کوو په شخصي لحاظ او په ټولنیز لحاظ مسؤلیت هم لرو چې هغه کسان چې غریب وي، ناداره وي، فرض مثال د ناوړو دودونو ښکار شوي وي، د اقتصادي مشکلاتو ښکار شوي وي، د هغو سره په دستجمعي شکل کومک کوو، همکاري ورسره کوو. خلک هڅوو چې د ټولنې د داسې قشر چې هغه د لاسنیوي څوک ونه لري یا لاسرسی ورته ونه سي، د دې خلکو سره په شخصي او ټولنیزه برخه کې موږ کومک او همکاري کوو. فرض مثال یو څوک دی، موږ غواړو چې اقتصادي مشکلات لري، کار نشي پیدا کولی، موږ کوشش کوو چې د خلکو سره پیسې راټولې کړو یا خپل امکانات وسنجوو هغه ته د یو موقتي کوچني کاروبار زمینه مساعده کړو. فرض مثال ډېری دکان یا یو کسب تماری کړو، هغه کسب زده کړي، ورفایز زده کړي، تر څو د په دایمي شکل یو ځوان د بیکاري او د روزګاری شا او د مشکلاتو څخه خلاص شي. همداسې کې پر خو په نور برخو کې موږ کومک او همکاري د خلکو په شخصي لحاظ موږ کوشش کړی دی کوي د ډېره وخت څخه، او دا په ټولنه کې مثبت رول ادا کولای شي، خلک تشویق کېږي، شتمن تشویق کېږي چې
ډېره مننه. سلحی صاحب، دا راته وایست په لنډو کې چې له ایران او پاکستان افغانان ډېر ایستل کېږي او افغانستان ته راځي، اکثر هم هغه بېوزله خلک دي. مخ هیوادونکي ویل چې وای دا ګاونډي هیوادونه ولې زموږ شتمن نه راباسي چې دا بېوزله باسي، دا خلک کومک هم ډېر وایي چې راسره نه کېږي، په څه وضعیت کې دي؟
بالکل، کله چې د استوګنې ځای یا فرض مثال د اوسېدو ځای تغیر کېږي، د دې سره د کار، د خوراک، د هر څه برخې تغیر کوي. فرض مثال که څوک پر کار وي، په دې تکلیف یا کار پیدا کېږي، ځکه یو خواوت دلته مشکل افغانستان کې هغه اوسېدونکي چې پخوا وو هغه ته دا مشکلات، دا چې نوی سړی راځي دلته ځان بلدوي د کار او د ژوند سره، نو حتمن د مشکلاتو سره مخ کېږي. یا که کومک ورسره کېږي، دومره کومک اساسي نه ورکول کېږي. مثلا یو کټ ورکوي، یو داسې شی ورکوي چې هغه د ځاینده هېڅ نه شي تضمینولی، یا فرض مثال د یې نشي باثباته کولی، نو د دې لپاره حتمن به د مشکلاتو سره مخ یو خو موږ خپل اقتصادي مشکلات په خوا څخه لرو. بیا که چیرې دا مې بالکل ډېر کسان راغلي دي، خو ځینې ګټې هم مشکلې دي په دې کسانو کې چې افغانستان ته راغلي دي. فرض مثال زه یو سرمایه ګزار یم، فرض مثال رستورانت لرم یا دا کار کوم، په دې کې موږ مسلکي خلک دي راوستي. اوس تقریبا زما سره په رستورانت کې څلور نفر اشپزان چې پاکستان کې کسب کمال زده کړی دی، فعلا زما سره اخته دي چې هغه افغانان و د نور ولایتو او ستدي فعلا زموږ سره په کار اخته دي. نو چیرې کاسبین و داسې خلک راځي، هغه به زموږ سره وطن د خلکو لپاره ډېر مهم تمامي شي په تمام سوي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی سلحی کورم مدان چې د خپل فعالیتونو حال مرکو. بیا هم یو اوریدونکو لرو له ترکیه څخه. ترکیه مغه هیواد دی چې د پاکستان او د ایران په شان افغانان باسي، او وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ، تاسو په ترکیه کې یاست؟ د ترکیه کې د افغانان وضعیت څنګه دی؟
افغانان څنګه افغانستان کې وضعیت ډیر خراب دی. تعلیم د غنست، بیروزګاری د کاروشي نسته.
بله، او ترکیه ته دی لپاره راځي چې هلته روزګار پیدا کړي، او که غواړي چې اروپا ته لاړ شي،
غواړي چې هلته روزګار وکړي، اروپا ته لاړ شي، یا دلته درې سومر پر ازردام ژوند وکړي، بیا اروپا ته لاړ شي. نو دلته می ژوند ډېر پستونځ کې دی.
پولیس ویل کې چې پولیس ډېر بد برخورد کوي، همدا شي ده،
و برخورد ډېر خراب کوي. کله چې پولیس کوم بازي ډېر سمسته، خو کمې ډېر سم دي، ندي کمې سم دي، ډېر خراب دي. چې مثلا برخورد خراب کی، چې اسناد شی ورته واضح کی، بیا هم برخورد خراب کی، نو کار روزګار هم داسې وس په ژمي کې زیات نسته، بیا هم افغانان زی دلته راځي، نو بیا چې مخ ته ولاړ شي پولیس ډېر برخورد خراب وسر کی، بیا چې چیرې ونیسي ترکیه دولت تقریبا زر ډالر جرمه وکړي په نفر باندې، هغه جرمه چې دی بیا راشي وکیل زر ډالر ونیسي، زر ډالر جرمه ورته کړي دي، بیا هم کوم لیک واخی، بیا بلار ته افغانان دغه سیزی د اروپا خواته زور وی چې بلار ته ګمو.
ډیر مننه، سلامت اوسه کورم ودان. له دوړو ملمنو ښاغلی صدیق منصور انصاری د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او همدارس د افغانستان نوین څېړنیز مرکز مشر او د افغانستان د والیانو د پخوانی ټولنې مشر ډاکټر عبد الله هیوات څخه ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او د درنو اوریدونکو پښتنو ته ځواب وایو. لته سي اوریدونکو هم ډیره مننه.